د مشال ډیو په روانو خبرونو کې د خپل قربا اسره لمومن دا د خبرونو ویان پامیر ساحل سلامونه مني وخت 3 بجې شوی په دې غړي کې د نورو موضوعاتو ترڅنګ اوري په شمالي وزیرستان کې پرلط په جنوبي وزیرستان کې ماين 14 او د لورلای لانک مارچ په اړه به هم تاسو ته معلومات درکوو خو تر هر څه مخکې ورزو پامیر ساحل ته چې تاسو ته سات تازه کورنۍ او نړیوال خبرونه وړاندې کړي
که څنګه چې مو واوریدل په شمالي وزیرستان کې د خلکو گرفتاری او پرځد احتجاجي پرلط نن پر سلرم ورځ هم روان دي په جنوبي وزیرستان کې د زمکلاند بمونو په 214 کې و سرتيري وژل شوی او د قرغیزستان ولسمشر د لانجمنو پارلماني انتخاباتو په خبرګون تر مظاهرو ورسته استعفا ورکړ مش پر خبرونه د شمالي وزیرستان په د تخیلو کې د محمد خیلو کلی د ځن وسیدونکو د گرفتاری او ضد احتجاجي پرلط نن پر څلرم ورځ هم روان دی د پرلط د دوشنبه پر ورځ د کلو کلی خځو پیل کړي و چې وس پکې د وزیرستان د ګوندونو اتحاد پښتون ژغورنی غورځنګ او مدني فعالان ګډون کوي او د تخیلو او میرامشاه ترمن سړک یې تړلې دی پرلطوالو نن مشال راډیو ټویل د سپټمبر پر 15 په کلی کې پر پوځیانو تر بمی برود وروسته سرتیرو 15 ولسی وګړي ونیول او له دې علاوه په نورو وختونو کې دیار لس نور کسان هم نیولی چې تر خوشی کېدو پورې احتجاج ته دوام ورکوي دوی زیاتوي چې خځې پرون کورونه تاسو ولې دي د امنیتي ځواکونو یو لوړپوړي چارواکي دوه ورځې مخکې مشال راډیو ته ویلي ول چې نیولی کسان په نام نیو کې ککړ دي د نوم نه خودو په شرط وویل چې څوک په نام نیو کې نوی ککړ پوځي تر دوه ورځو زیات لځان سره نه ساتي انتظامیه وایي د خبرو لارې د احتجاج ختمولو هڅه کوي د جنوبي وزیرستان په شکتوې کې پرون په دوو بمی چاودنو کې د وژلو پوځانو شمیر وته رسیدل دی د سیمې د پولیسو مشر شوکت علي نن مشال راډیو ته ویل چې پرون مازیګر یو پوځي گاډي په غزمو چور باندې د ځمکلاندې بم بریټ وشو د په خبره کله چې دویم گاډي مرسته تورور رسید نو دویم چاودنه وشو چې پکې د یو کیپټن په ګډون شپږ پوځیان ووژل او یو ټپي شو د پولیسو مشر زیاتوي د جوبل سرتيري روغتيایي حالت خراب او بیګان اوخته ومړ د حملې ځمواري تحریک طالبان پاکستان منلې د تیرې میاشتې پر دویمه هم په شکتوي کې د طالبانو په ځمکلاندې بمی برید کې امنیتي سرتیرو ته مرګ ژوبله اوښتې وه د پاکستان د اطلاعاتو او خبرونو چارو وزیر وایي حکومت اپوزیشن ګوندونو ته د سبانې جلسې کولو اجازه ورکړې د پاکستان دولتي راډیو نن د شبلی فراز یو ویډیوي بیان خپور کړی چې پکې د اپوزیشن ګوندونو جمهوري ائتلاف ته ویلي چې پر سړکونو د نور غونډېږي ولسی ژوند نه دروي نوموړي وویل چې حکومت اپوزیشن ته یوازې د پنجاب د ګوجراوالي ښار په جنا لوبغالي کې د جلسې اجازه ورکړې نوموړي دا څرګندونې تر هغې څو ساعتونو وروسته کړې دي چې پاکستان جمهوري ائتلاف پرون مازیګر تور پورې کړ چې حکومت تر جلسې مخکې د پلویانو گرفتاری پیل کړی دی د ائتلاف عمومي سکرټر شاهد خاخان عباسي او نورو مشرانو په ګوجراوالا کې خبري غونډې ته وویل چې کې انتظامیه ورته په جنا سټیډیم کې د حکومتي تګلارو ضد احتجاجي جلسې اجازه ورنکړه نو پر جی ټي روډ جلسه کوي د اپوزیشن ګوندونو ائتلاف وایي پاکستان تحریک انصاف په 2013 زیږیز کال کې په انتخاباتو کې د درغلۍ لاره واکمن شوی او تګلارو یې هیواد ته خورا زیات زیان رسولی خو انتخاباتي کمیشن په بیا بیا انتخابات رانه او منصفانه بللی حکومت د خپل تګلارو کلکه دفاع کوي او زیاتوي چې اپوزیشن له احتسابه د ځان ساتلو په مخه د حکومت ضد احتجاجونه کوي د قرغیزستان ولسمشر سورونبای جینبیکوف د هیواد د پارلماني انتخاباتو په رسمي نتیجو کې د نوموړي او د ګوند د پلویو ګوندونو د بریا د اعلان په خبرګون تر پراخو مظاهرو وروسته استعفا ورکړې نوموړي نن په بیان کې ویلي چې ځکه یې د استعفا فیصله کړې چې د هیواد سوله او یووالی له هرې څوکۍ زیات مهم دي جینبیکوف په بیان کې ویلي چې نه غواړي د قرغیزستان په تاریخ کې د خپلو ولسي وګړو د ویشتون کې یو خونړی ولسمشر په نوم یاد شي دا په داسې حال کې ده چې پرون نوموړي د پارلمان لوري د هیواد د نوي وزیر اعظم په توګه د صادر جپاروف ټاکنه تایید کړه جپاروف د مظاهرو پر مهال له زندانه خوشې شو دی د اغوا په جرم سزا شوی و د وزیر اعظم په توګه د جپاروف تاییدولو قرغیزستان د اکتوبر 4 انتخاباتو تر رسمي نتیجو وروسته د هغه بحران هواري پر لار روان کړ چې د مظاهرو له وجې پیدا شوی و تر احتجاج وروسته انتخاباتي کمیشن نتیجې لغوه کړې ځکه چې مظاهرچیانو په پیسو د رایو اخیستو او نامناسبه کړنو تورونه پورې کړل او د اکتوبر پر 6 یې حکومتي ودانۍ ونیولې د خبرونو پای
د پامیر ساحل چې تاسو ته خبرونه وړاندې کول تاسو زموږ خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدئ شئ په دې کړي کې اورې د شمالي وزیرستان په محمد خیلو کې تر بمی چاودنې وروسته د نیول شو کسانو خوشې کول لپاره پرلت لا هم روان دي. او په جنوبي وزیرستان کې ماین چاودنو پوځیان وجلي. پښتون ژغورن غورځنګ وایي له دا قسمه پیښو وروسته دې عام ولس تنګ نه کړل شي.
ولت نن حالت هغه دی چې د خپل ځاني حفاظت د عام ځناورو نه هم نشي کولی.
او د لورلای لانګ مارچ نن هم روان دی. او نن په ټوله نړۍ کې د کلیوالو ښځو ورځ منزل کیږي. اوس هم د خبرونې لومړی موضوع اوریدونکو، څنګه تاسو په خبرونو کې هم ورزل چې د شمالي وزیرستان په محمد خیلو سیمه کې پرلت لا هم روان دي. دوی د امنیتي ځواکونو لخوا د نیول شو کسانو د خوشي کولو غوښتنه کوي. دغه کسان په 15 سپتمبر دغلته د شوي بمی برید وروسته د عملیاتو پر مهال نیول شوي وو. پرلت ول وایي تر هغو به ناست وي چې تر څو یې غوښتنې نه وي منل شوي. خو پوځ بیا وایي چې نیول شوي کسان په بدمنۍ کې په لاس درلودو تورن دي. نور تفصیل سیمې د مشالې خبریال عمر وزیر راکوي.
شمالي وزیرستان د تاخیل محمد خیلو کې روان پرلت نن په سلوارمه ورځ هم دوام لري چې د تیرې دوشنبه په ورځ د سیمې د خزینه لخوا پیل شوی و. دوی د حکومت غوښتنه کوي چې د سپتمبر په 15 د غلطه پر فوځیانو د نامعلومه وسلوالو لخوا بامی برید پس د امنیتي ځواکونو لخوا نیول شوي د کلي 15 عام کسان دې پرېږدي. دغه پرلته د شمالي وزیرستان ټول سیاسي ګوندونو اتحادیه آل پارټي سیاسي اتحاد شمالي وزیرستان مشران د سیمې ځوانان او نور مشران او د پښتون ژغورنې غورځنګ غړي ورغلي. پرلته وال وایي چې پرونی خزینه کورونو ته لګلې او پرلت به د سړو لخوا تر هغې دوام لري تر څو چې د دوی مطالبه پوره شوي نه وي. روان پرلته د شمالي وزیرستان د خیبر پښتونخوا صوبایي اسمبلی غړی میر کلام وزیر خپل وینا کې وویل چې د کالونو سختۍ یوازې د امن په نوم برداشت کړي. د تاخیل محمد خیل کلی کې روان پرلت پاړه دوه ورځې وړاندې امنیتي ځواکونو لوړ پوړي چارواکي مشال ریډیو ته ویلي ول چې دوی په سیمه کې د خفیه اطلاعاتو په بنیاد عملیات کوي. کم کسان چې نیولي شوي په بدمنۍ کې ککړ دي. څوک چې په بدمنۍ کې ککړ نه وي فوز یې د دوه ورځو نه زیات له ځان سره نه ساتي او نه هم عامول ځوروي. دوی په سیمه کې د امن باوري کولو لپاره هڅې کړي. روزانه د غلطه وسلوال بریدونه کیږي نو ولس نه د امن باوري کولو لپاره ملاتړ غواړي. د ځلې انتظامیه چارواکي وایي چې دوی لګیا دي چې د خبرو د لارې مشکل هوار شي او پرلت پای ته ورسي. پرلتوالو نن میرامشاه د تاخیل سړک د احتجاج په توګه د هر قسمه ټریفیک لپاره تړلې. دوی وایي چې د سپتمبر 15 پیښې نه پس نیول شوي 15 کسان او د دې وړاندې د غلطه وخت په وخت اوچت شوي ټوله 23 کسان دې پرېږدي. د غلطه د ناخوښه پیښو پس د عامله ځورونې ودرولو ډاډ غواړي. نیول شوي کسان که ګناهګار وي نو قانون او عدالت ته دې وړاندې کړل شي کنی پرلت به روان وي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال لډو ته وګورئ. اردوونکو، د جنوبي وزیرستان په شکتوي کې په دوه بمی چاودنو کې د وجل شو پوځیانو شمیر 9 ته رسیدلی. په سیمه کې پولیس چارواکو مشال لډو ته وویل چې پرون دوه پوځي ګاډي د شکتوي ډېر نارې سیمه کې پر ګزمه وو چې دا پیښه رامنځته شوه. په پیښه کې د پوځ د یو کیپټن په ګډون 9 سرتیری وژل شوي. د پیښې ذمورې طریق طالبان پاکستان منلي. په دغه سیمه کې د سپتمبر په میاشت کې هم ماین چاودنو کې امنیتي سرتیرو ته مرګ ژوبله اوښتي وه. نور تفصیل له سیمې د مشالډیو خبریال اشتیاق مسید راکوي.
د سویلی وزیرستان پولیس مشال ریډیو ته ویلي دي چې د شکتوی سیمه ډېر ناریکشه 13 ورځ ماشوم مال پنجنی می باجې دوه فوجي گاډیو ته پمزکا کښې خواندي بامونه وروچاو دیدل چې په نتیجه کښې یې د یو افسر سره اووه فوجیان مړه شوي دي. په فوجي گاډیو د بمی بریدونو حال د سویلی وزیرستان پولیسو مشر شوکت علي مشال ریډیو ته په دا رنګ بیان کړي.
دا کیپٹن سے وہ پدہ بانے آئی ٹی بلاسٹ شو ڈریم گاڑی جو ہمارا پسیرا روان نو اگر لگ رہا تیر شو اچھا رہو رسی جی دیتا ہیلپور کی جی سنگا ڈریم راہ ان دا زیاد کسان دے ڈریم گاڑی کی دی دا غیب دا پلان کرنے دے پر سنگا رہو رسی دو آگر نو ڈریم آئی ٹی بلاسٹ کا دے کے کیپٹن عمر سرا پا موقع باندے پر شپک شہیدان او یو دے کے چکم حوالدار وغا شدید زخمی ہو پی لیٹ ٹیم کے اغم شہید شو ٹوٹل چی شہدا دی نو آو شو یو کیپٹن او شپک جوانا او آل تک دا آرمی 70 واسل کی دا جزامی طور باندے دا 70
عمر فاروق چیما، صوبیدار ریاض، صوبیدار شکیل، حوالدار یونس، نائک ندیم، نائک اسمت او حوالدار عمران په نمونه پیژندل شوی دی. او د دغې برید ذمہ واری تحریک طالبان پاکستان وایو مشال ریډیو ته پر لژل یوه بیان کښې منلې دو او دا دعوا یې هم کړې دو چې په دا بمی بریدونو کښې یې لاس فوجیان وژلي دي. د پښتون ژغورنې غورځنګ عالمزیب ماسید وایي چې په سویلي وزیرستان کښې د فوجیان وژل د غندنې وړ دو خو فوج دا هم په عام ولس باندې د برید نه وروسته تشدد نه کوي.
چې د کوم فوجي ځوانان مړه شوي دي دغه هم ډېره افسوسناکه واقعه ده. دغې څوره هم غندنه وشي کمه ده، خو موږ د ولس په نظر چې ورته وګورو نو ولس د دغې جنګونه اسي حیران او پریشان دي. موږ څه وکړو اخر کوم طرف ته لاړ شو؟ ولې چې د دوی رویه زموږ سره داسې وي چې کنه دغه چېرې واقعیان چې سمې دي دغه دغې اولس د وجه شوې ده. اولس نن حالت دغه دی چې د خپل ځاني حفاظت د عام ځناورو نه هم نشي کولی.
دا دې هم یودوي چې 13 میاشت په 3 سپتمبر هم د سولي وزیرستان شکتوی سیمې اناخیل کښې په فوجي ګاډي بامی برید شوی وه چې په نتیجه کښې یې د لیفټیننټ ناصر خالد سره درې فوجیان مړه شوي، چارور سخت پر هرژلي شوي وي. او د دغې بامی برید ذمه واري د تحریک طالبان پاکستان وایون منلې وه. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
مشال ریډیو ته غوږیست اوریدونکو، د بنو ترګرۍ ضد عدالت د شمالي وزیرستان په خړ کمر پیښه کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د دوو مشرانو محسن دوړ او علي وزیر په ګډون نورو پلویانو باندې مقدمې ختمې کړي. د خیبر پختونخوا حکومت په مارچ میاشت کې په عدالت کې یو درخواست جمع کړی و چې دوی دغه مقدمې واپس اخلي. د دې مقدمې اوریدنه په ابټآباد کې د چهارشنبې په ورځ شوې. د 2019 کال د مئی پر 26 رامنځته شوې خړ کمر پیښه کې 14 کسان وژل شوي وو. تفصیل له سیمې د مشال ریډیو خبریال عمر وزیر راکوي.
د پښتون ژغورنې غورځنګ ملاتړو، وکیلانو او حکومتي چارواکو په وینا د شمالي او جنوبي وزیرستانه د پاکستان پارلیمان غړي او د پښتون ژغورنې غورځنګ دوه مخکشان محسن داوړ، علي وزیر او نورو ملګرو ضد د شمالي وزیرستان خړ کمر پیښې مقدمه نمبر 14 او د دې پس جوړه شوې مقدمه نمبر 16 عدالت خارج کړې او دواړو ضد مقدمې پرون د ترهګرۍ ضد عدالت پښتونخوا هاوس ابټآباد کې واپس شوې. د داوړ، وزیر او نورو ملګرو ضد مقدمې عدالت خارج کړې. د محسن داوړ او علي وزیر وکیل سنگین خان مشال ریډیو ته وویل چې عدالت ثبوت غواړي او د هغې په بنیاد فیصله کړي، نو دغه مقدمو کې داوړ او وزیر بې ګناه ول، نو حکومت خپله د کیس ختمولو درخواست کړی و.
چې کم شهادتونه په دې کې پیش کېدل د سرکار د طرفه چې خپل د الزامات ثابت کړي وي، عدالت ثبوت غواړي، بیا به ډیفنس ایویډنس هم پیش کېدو، نو هغه به د حکومت لپاره او د فوج لپاره ډیر زیات امبیرسینګ یو سچویشن وو. نو زما خیال له دې وافیت هم په دې کې وګڼو چې دا مقدمات چې کوم دي دا ویډرا کړي، باقاعده صوبایي حکومت خپل نوټیفیکیشن وکړو چې په دې کیسز کې مونږ پرازیکیوشن نه کول غواړو. عدالت په دې باندې نوټیسز وکړه، نن عدالت دا آرډر وکړو چې خبرې سره اتفاق کوي عدالت چې په دې مقدمه نه چلیږي.
د شمالي وزیرستان د پارلیمان غړی او پښتون ژغورنې غورځنګ یو مخکښ محسن داوړ مشال ریډیو ته وویل چې د دوی ملګري په خړ کمر پیښه کې وژل شوي، ژوبل شوي ول او مقدمه هم د دوی ضد جوړې شوې وې.
موږ د پیر غرجن دا چغواله چې دا کیس به بنیاد دی ټول دنیا ته پتا چې دزه چا کړی وي زمونږ خپل ملګری پکې شاهدان شوی وو او د خپل ملګرو د شهادت پرچا هم په مونږ باندې کټل خامخا به چې ته په عدالت کې یو شی پروف کړې نو خو بیا به خامخا ثبوت هم ښه او مطلب ګوایان به هم ښه او نو بس هغه حکومت درخواست جمع کړه وه چې مونږ دا کیس واپس اخلو دا آی ټی سی کم چې د بنو جج د خو زمونږ د کیس لپاره به د سره د ټول عملې د ټول عدالت ایبټ آباد ته راوړو نو پهلا موږ په دې سره نه خلاصېدو بهرحال هغه چې هر څه وو دغې په بنیاد باندې نن هغه عدالت هغه کیس ختم کړو.
تیر کال د مئی په شپږویشتمه نېټه شمالي وزیرستان خړکمر پوسته باندې ډزې شوې وې چې پښتون ژغورنې غورځنګ هغه وخت په پاکستانیو عسکرو تور پورې کړی وو چې دا دوی په پورم نه لاریون یې ډزې کړې او سوارلس کسان یې وژلي ول ګڼ یې ژوبل کړي ول خو حکومت او فوز یې دعوې کړې وې چې د موسین داوړ والی وزیر په مشرۍ د دوی پر پوسته برید شوی وو. د دوی څلور عسکر یې ژوبل کړي ول. پس د علي وزیر او محسن داوړ ضد مقدمه جوړې شوې او گرفتار شول چې درې میاشتې پس په ضمانت خوشي شول. یو اعلی حکومتي چارواکي چې نه یې غوښتل خپلانامه واخلي مشال ریډیو ته وویل چې حکومت غواړي چې ټولې ستونزې د خبرو د لارې حل شي. د پښتون ژغورنې غورځنګ او حکومت ترمنځ خبرو لپاره ښه ماحول جوړ شي نو حکومت د مقدمو نه چلولو فیصله وکړه. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د نوې کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري، خو ورڅ خزان ساتلې اسانه کار دی. روغتیا نړیواله اداره وایي لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځئ، مخ پوزې خولې او سترګو ته لاسونه مه وروړئ، له خلکو څخه لږ تر لږه درې غزه فاصله ساتئ، په لاس او غیږ روغبړ مه کوئ. که څوک تبه او سر درد لري نو په کور دې کینی، د کورنۍ له غړو دې ځان لري ساتي. په یاد ولرئ احتیاط مو له کورونا وایرسا ژغورلی شي.
اردوونکو، په اسلام آباد کې سرکاري ملازمینو د پارلمان مخې ته لاریون کړی. په پرونی احتجاجي لاریون کې لټول هیواد د کلرکانو ټولنو د روغتیا خزینه کارکونکو سرکاري ملازمینو او له نورو ټولنو سره تعلق لرونکو ګډون وکړ. ځینو ملازمینو مشالې ته ویل چې حکومت دې د دوی غوښتنې ومني او تنخواګانې دې ورله زیاتې کړي. دا په روان اکتوبر میاشت کې په اسلام آباد کې د سرکاري ملازمینو دویم لوی احتجاجي لاریون و. تر دې مخکې حکومت ورسره ژمنه کړې وه چې غوښتنې به یې ومنل شي. نور تفصیل د غلام غوث په راپور کې اورو چې د مظاهرچیانو په غږ پیلېږي.
دا اوازونه د هغه سرکاري ملازمینو دي کوم چې د اکتوبر په 14مه نیټه په اسلام آباد کې په ډی چوک د پارلیمان په لور ور روان وو. په احتجاجي لاریون کې د ټول پاکستان د کلرکانو ټولنې، د روغتیا خزینه کارکونکو او د سرکاري ملازمینو د بیلابیلو نورو ټولنو سره تعلق لرونکو په ګڼ شمیر کې ګډون وکړو. دوی په تنخواګانو کې د ګرانۍ په حساب د زیاتوالي ترڅنګ د سرکاري ملازمینو په اړه د سرکار د ځینی پالیسیو په ضد اواز پورته کړو. د پرید الله شاه په نوم یو احتجاج کوونکی په دغه مهال مشال ریډیو ته وویل،
نه به موږ نچ کاری مانو، نه به موږ د خپل چې په موږ به کوم پینشن والا دی پالیسی دا نه مانو، اینوال انکریمنٹ بندول نه مانو، موږ به هیڅ ټایم راسه دلته موجود وو چې څه پرې دی د میر مطالبه نه مانو، وه د تنخواه اضافه به دا پلار کوي. پارلیمنٹ
عوام د عمران خان پټیلا یا نوم دا شیخ سړی چې هغه د سرکاري ملازم دشمنی هغه له بوت نه ورکی زمونږ توبه چې مونږ به بیا عمران خان له اوټ ورکو.
احتجاج کوونکي چې پرون د هیواد د بیلابیلو برخو نه ډی چوک ته ور ورسېدل، نو پولیسو هم هغلته کې د دوی د رایې سارولو هڅه وکړه، خو سرکاري ملازمین دغلته ایثار نشول او د پارلمان مخې ته په رسیدلو کې بریا ترلاسه کړه. د اکتوبر په میاشت کې د دویم ځل دی چې احتجاج کوونکي سرکاري ملازمین په اسلام آباد کې په پراخه کچه لاریونونه ترسره کوي، او تر دې وړاندې د اکتوبر په شپږمه نیټه په زرګونو سرکاري ملازمینو د خپلو وړاندې ذکر شوي غوښتنو لپاره د دې نه هم لوی احتجاج ترسره کړی و، خو هغه ورځ د حکومتي چارواکو لخوا د غوښتنو د منلو د ژمنې وروسته یې خپل احتجاج پای ته رسولی و.
د غلام غوس راپور تاسی واورېده چې په اسلام آباد کې سرکاري ملازمینو د خپلو غوښتنو لپاره احتجاج ترسره کړی و. او اوریدونکو، د اپوزیشن ګوندونو تحریک پاکستان ډیموکراتیک موومنټ او جمعیت العلماء اسلام فیډلې مشر مولانا فضل الرحمن تور لګولې چې موجوده حکومت په ټګۍ واک ته رسیدلې. د په خبره کومو قوتونو او ادارو چې دا حکومت په واک کې راوستي باید هغه لقامه بخنه غوړي. په چهارشنبه د چهارسدي پټمنځو کې جلسې ته د وینا پر وخت مولانا فضل الرحمن ویل چې موجوده حکومت په مکمله توګه ناکامه شوی او پر ضد به د ټولو مخالفه ګوندونو مبارزه تر هغه روانه وي تر څو چې ختم کړی نه وي. بلخوا حکومت او پوز د اپوزیشن ګوندونو یاد تورنه رد کړي او وایي چې اپوزیشن ګوندونه له احتسابه د ځان ژغورنې لپاره دغه مبارزه پیل کړي. نور تفصیل د شبیر احمد جان په دې راپور کې.
د مخالف ډلو د اتحادی یا پاکستان ډیموکراتیک موومنټ مشر مولانا فضل الرحمن په پاکستان تحریک انصاف حکومت او د پاکستان په اسټیبلشمنت سخت ټکونه وکړل چې ګنې دوی د عمران خان حکومت په ټګۍ راوسته دي، او دړکې وکړه که دغه ادارې د خپل راتلونکي خیر غواړي نو د دوی نه دې لاس واخلي.
ہم خطے میں تنہا ہیں، کس کے ایجنڈے پہ ہم چل رہے ہیں، لہٰذا ہم ان حکمرانوں کو بتا دینا چاہتے ہیں
منگ پسیما کے یواز یو دچا پہ ایجنڈا روان یو، لہٰذا منگ دے حکمرانانو تا ویل غواڑو قام تاسو اوستاسو حکومت مسترد کر دے، اوستاسو دا کور سے حس حیثیت نشت دے، او ورسره هغه قوتونو ته هم ویل غواړم چې د دوی پشا ولاړ دي، کچره تاسو هم د خپل راتلونکي خیر غواړي نو د دوی نه لری شئ، که تاسو غواړي چې د پاکستان قومي ادارې متنازع او نه ګرځي او د دې ملکی ادارې وګڼل شي نو بیا تاسو ته د قام په وړاندې دا منل پکار دي چې دا حکومت پراوستو کې زموږ غلطي وا، ټګي یا دندلی زموږ جرم وو او په دې موږ د قوم نه معافي غواړو.
اس کو لانے میں ہماری غلطی تھی، داندی ہمارا جرم تھا اور ہم اس پر قوم سے معافی مانگتے ہیں.
دوی زاتکلا چې د مخالفو ګوندونو مبارزه شروع شوې ده او د دې حکومت په ختمېدو بعد وی ودرېږي.
تحریک کا آغاز ہو چکا ہے، انشاءاللہ پی ڈی ایم کے تحت
تحریک شروع شوې ده او انشاءاللہ د پی ڈی ایم د سور لاندې چې کوم غټه غونډه لارینونه او مظاهره اعلان شوې دي نو دا حکومت برانه راتلونکي دسمبر ونی ویني. نن موږ پی ڈی ایم کې شامل ټول ګوندونه د آئین او قانون په دایره کې جنگ کول غواړو. موږ په پاکستان کې د آئین او قانون حکمرانی غواړو، ټګینا نو حالات هغه ځای ته مه وړه چې واپسی بیا ممکن نه وي.
حالات وہاں تک نہ لے جاؤ کہ پھر واپسی مشکل ہو جاؤ.
غونډه ته خپل وینا کې د جمعیت علماء اسلام فضل الرحمن ډلې صوبائی امیر سینیٹر عطا الرحمن وینا وکړه چې حکومت ته باید د اولس پرم نه لار ونه نشي، ګنی بیا به درالتونکو حالات دوی په خپل ذمہ وار وي.
د قوم آواز ته مخنیوي مکوي. ته هغه ادارو ته وینا کول غواړم چې کوم همیشه د پاره زمونږ حکمرانانو د پاره د بیساکۍ کار کوي، هغه د دین الله سوچت کی باندې داسې دور را روان دي چې بیا به د خلکو هغه حشر وي چې کوم په ترکی کې د اسټابلیشمنت حشر شوی دی. مونږ د شرافت په جبه پوېږو او د شرافت خبره کوو، او که څوک زمونږ په دې شرافت جبه نه پوېږي هغه په دې هم پوېول غواړو چې موږ له بیا دا بل جبه هم راځي.
ولې د پاکستان د پوز ویاند ادارې سوسوارې د سپیناوي کړي چې دوی کله هم په ملکی سیاست یا حکومت چلولو کې مداخلت نه دی کړی، بل جمهوریت حکومتونو او د پاکستان د آئین د بالادستۍ دوی ملاتړ کړی دی او همیشه د آئین مطابق د جمهوریت حکومتونو په شا ولاړ دي. مولانا فضل الرحمن اول چې د پاکستان تحریک انصاف د ناکامه پالیسو له وجې په ملک کې دا وخت د سخت ګرانې لامل ولست د عزت ژوند تیرول ګران شوی دی او خلک د ژوند بنیادی ضرورتونه نشي پوره کولی. بل خو د پاکستان وزیر اعظم عمران خان هم دا منلې چې گرانی سیوا شوې ده او په دې اړه دوی پرون اعلی پایغونډه هم را بللې وه او ژمنه وکړه چې سر به نرخونه را ټیټ کړي او په ګرانی به قابو عمومي.
د شبیر مجان راپور کې تاسې واردل چې د اپوزیشن ګوندونو مشرانو تورونه لګولي بل خو بیا حکومت دغه تورونه رد کړي دي.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اورېدلې او لیدلې شئ.
اوردونکو په بلوچستان کې د لورالای لانګ مارچ نن هم روان دی. لانګ مارچ ګډونوال وایي په بلوچستان کې د سړکونه دوه رویا کړل شي ځکه چې له یو رویا سړکونو له کبله ډېری خلکو په ټرافیکي پیښو کې ژوند له لاسه ورکړي. دوی وایي که غوښتنې یې تر نن ماښامه پورې ونه منل شوي نو دوی به د ګورنر او اعلی وزیر کورونو مخې ته پرلت پیل کړي. نور تفصیل د مشال ریډیو خبریال ایوب ترین په دې راپور کې کوي.
د لورلای د ځوانانو لانګ مارچ یا لاروین برخوال څوک چې د اکتوبر د میاشت په لسمه نیټه و کوټ ته را رسیدل وو خپل احتجاج ته دوام ورکړی دی او نن هم د کوټ پرس کلب او مخ ته و احتجاجي مظاهره وکړه. د مزاری برخوال او مشال ریډیو ته وویل چې په بلوچستان بیا په خاصه توګه د صوبې په پښتني سیمو کې دوه لارې سړکان نشته چې له امله هر ورځ ناوړې پیښې رامنځته کیږي او په نتیجه کې په لویه کچه خلک د مرګ ژوبلې سره مخامخ کیږي.
دا موږ مطالبه در لګوټې ور ډیجی خانه بیا لګوټې ور ډیجی خانه بیا له چمن ته کراچی دا موږ ډبل روډ غواړو موږ له مستۍ نه غواړو په دا روډ باندې هر ورځ موږ جنازې پورته کوو. تاسو اوس دا تیر کال د غره واج په دا روډ باندې اته زره کس
حکومت و مخت دوی خپل غشتن ایشی دی او حکومت دوی ته دغه غشتونو دا وارولو تسلی ور کړی ده او کچیری دغه غشتنی و نه منل سوی نو دوی به د صوبې د گورنر او اعلی وزیر د ودانی و مخت پرلت پیل کړی.
مطالبات
د دې خدوی ورځ وړاندې د بلوچستان د زراعت صوبای وزیر زبرک خان څخه دغه احتجاج کوونکو وکیم ته ورغلی او د دوی غوښتنې نه هواز جایز ګڼلې وی بلکې دا وارولو تسلی هم چپداس ټوک کی ور کړی و.
په دې کې ځین مطالبات د وفاقي حکومت سره تعلق لري ځین مطالبات چې د صوبای حکومت سره تعلق لري مردا مطالبات الډي حکومت هم دا چې د پوینټ اوټ کړی کم چې د وفاق سره د کم روډونه دی وابډا ده دا موږ اوسم خبري روان دي نن موږ وابډا سره پر دې بجلی باندې خبره وسو پر روډو باندې خبره سوی ده نور چکم صوبای د بوبو مسله ده د روډ مسله ده د سکولانو مسله ده نو اسفندیار خان ته ما دا یقین ورکړي چې پر دې باندې ان شاء الله مرسامل غریو په یو ورځ کې الکې ده نشي دا مطالبات په وخت اخلي.
خپل د بلوچستان د حکومت ویان لیاقت شاونی لاله مخو مشالی رو ته ویلو چې د کوټ کراچی سړک دولار کول لپاره مرکزی حکومت په مرسته یې ټندر طلب کړی دی. د غډول د کوټ جوب سړک دولار کول لپاره پسی پیک منصوبه کې د غډون کار روان دی. دلته ډیری کارپوهان وایي چې پر کامی سړکانو د ټرافیکي پیښو د مخنیوي لپاره مهمه ده چې د مرکزی حکومت له لوري په بلوچستان صوبه کې موټروي او دوه لارې پراخ سړکان سم د لاسه جوړ شي ځکه چې د یو غیر سرکاري تنظیم د رپورټ له مخې یوازې تیر میاشت د بلوچستان پر دې کامی سړکانو پر بل په بیلابیلو ټرافیکي پیښو کې 128 کسانو خپل ژوند د لاسه ورکړی او دغه ډول د 1200 څخه زیات نور کسان ټپیان شوي وو. دلته په زړه پورې خبره ده هم ده چې په بلوچستان صوبه کې یو هم کامی سړک داسې نشته چې هغه د دوه لارې وي که هغه د کوټ کراچی سړک او یا هم د کوټ چمن او دغه ډول د کوټ څخه تر ژوب لورلای پورې ټوله یو مخي سړکان دي. همدا وجه ده چې پر دغه سړکانو باندې هر ورځ د اکسیډنټ یا د ټرافیکي پیښو له امله د مسافرانو ژوند ته مرګ ژوبلی سره مخ کیږي.
دا مشال ریډیو ده.
مشال لډیو ته وګستی او د نیو بجې کې دن کې دیو پامیر ساحل هم سټوډیو ترغل نه راځي چې له خبرو لنډي زورو
د شمالي وزیرستان په دتخیلو کې د محمود خیلو کلی د ځنو وسیدونکو د گرفتاری او زده احتجاجي پرلت نن پر څلرم ورځ هم روان دی. دا ناسته د دوشنبه پر ورځ د کلو کلی خځو په پیل کړی و. پرلتوالو نن مشال راډیو د سپتمبر پر 15 په کلی کې پر پوځیانو تربمی برود وروسته سرتیرو 15 ولسی وګړي ونیول او لدی علاوه په نور وختونو کې 14 نور کسان هم نیولې چې تر خوشی کېدو پورې احتجاج ته دوام ورکوي. امنیتي ځواکونه وایي نیولې کسان په نام نه یو کې ککړ دي. انتظامیه وایي د خبرو لالارې د احتجاج مولو هڅه کوي. د جنوبی وزیرستان په شک توې کې پرون په دوو بمی چاودنو کې د وژلیو پوځیانو شمیر و تر رسیدلې دی. د سیمې د پولیسو مشر شوکت علي نن مشال راډیو ته ویل چې پرون مازیګر یو پوځي گاډې په غزمو چې ور باندې د ځمکلاندې بم برید وشو. د خبره کله چې دویم گاډې مرسته ته ورور رسید نو دویمه چاودنه وشو چې پکې د یو کیپټن په ګډون شپږ پوځیان و وژلو یو ټپي شو. د پولیسو مشر زیاتوي جوبل سرتیره بیگان نا وخت و مړ. د حمله ذمہواری تحریک طالبان پاکستان منلې. د پاکستان د اطلاعاتو او خبرونو چارو وزیر شبلی فراز نن ویلي حکومت اپوزیشن ګوندونو ته د سبانه جلسې کولو اجازه ورکړې ده. نوموړي دا خبره تر هغه څو ساعتونو وروسته کړې چې پاکستان جمهوری ائتلاف پرون مازیګر تور پورې کړ چې حکومت د جلسې اجازه نه ورکوي. د اپوزیشن ګوندونو ائتلاف وایي د پاکستان تحریک انصاف د تګلارو زده احتجاجي جلسې او لاریونونه کوي. حکومت د خپل تګلارو کلکه دفاع کوي او زیاتوي چې اپوزیشن له احتساب د ځان ساتلو په مخه د حکومت زده احتجاجونه کوي. او د قرغیزستان ولسمشر سورونبای جینبیکوف د هیواد د پارلماني انتخاباتو پر رسمي نتیجو کې د نوموړي او د حکومت پلوي او ګوندونو د بریا د اعلان په خبرګون تر پراخو مظاهرو وروسته استعفا ورکړي. نوموړي نن په بیان کې ویلي چې ځکه د استعفا فیصله کړي چې د هیواد سول او یووالي له هرې څوکۍ زیات مهم دي. دا په داسې حال کې ده چې جین بیکوف پرون د پارلمان لوري د وزیر اعظم د نوي او بخیل لوري د نوي د هیواد د نوي وزیر اعظم په توګه د صادر جپاروف ټاکنه تایید کړه.
د پامیر ساحل چې تاسو ته خبرونه لنډیز وړاندې کوو. په دین مای کې یو شمېر موضوعات لرو او دا به هم اوره چې نن د لاس وینځلو نړیواله اورس مانځل کیږي. خو تر هر څه مخکې راځو دې ته لکه څنګه چې تاسو خبرونه کې هم اوردل چې د جنوبي کاپکاز د دوو هیوادونو آذربایجان او ارمنیا ترمنځ د ناګورنو کاراباخ پر سر د سپتمبر پر 28 وسلوالان خطه پیل شوی چې دوه خو ته یی در نمبر جوب لړولې ده. په رسمي توګه د آذربایجان تر کلمرو لاندې دا سیمه د هغه ارمنی توکمه ځواکونو په لاس کې ده چې ارمنیا هیواد یې ملاتړ کوي. لدې وړاندې هم د دې سیمې پر سر د آذربایجان او ارمنیا ترمنځ جګونه شوی. خو دا ځله ګاونډیو هیوادونو او نورو نړیوالو قوتونو خپل دریځونه په ډاګه کړي. د ناګورنو کاراباخ د تاریخي حیثیت د دې پر سر د شخړو او اوسنی حالت په اړه احمد شاه زمي راپور جوړ کړ چې تاسو دلته اوریدئ شئ.
د روان 2023 کال د سپتمبر پر 28 یو ځل بیا د ناګورنو کاراباخ لانجمنې سیمې پر سر د آذربایجان او ارمنیا ترمنځ وسلواله نښته پیل شو. پر 4400 کیلومتره ساحه غزیدلې دغه غرنۍ سیمه په رسمي توګه د آذربایجان برخه ده او ملګری ملتونه او نړیواله ټولنه هم د آذربایجان خاوره تسلیموي. خو په عملي ډول د دې سیمې کنټرول د هغو ارمنی توکم ځواکونو په لاس کې دی چې ارمنیا هیواد یې ملاتړ کوي. آذربایجان او ارمنیا دواړه د شوروي اتحاد برخه پاتې سوي او په 1991 کال کې د دې اتحاد لړنګېدو سره سم دواړو هیوادونو خپلواکي اعلان کړه. د پخواني شوروي اتحاد د دې دوو غړو هیوادونو ترمنځ د ناګورنو کاراباخ پر سر د 1988 او 1994 کلونو ترمنځ هم شپږ ځله جګړه وشوه چې په نتیجه کې تر 10,000 زیات کسان وژل شول او شاوخوا 1,000,000 کسان بې کوره شول چې زیاتره یې آذریان ول. دا سیمه په دودیز ډول د ارمنی سویانو او آذری یا ترک مسلمانانو استوګنځای وو. خو د دې کسانو له بې کوره کېدو وروسته په ناګورنو کاراباخ کې اکثریت نفوس د ارمنیانو پاتې سو. په 1994 کال کې که څه هم د روس په منځګړتوب د ناګورنو کاراباخ پر سر د آذربایجان او ارمنیا ترمنځ اوربند وسو، خو دواړه هیوادونه د شخړې د مستقل هواري لپاره کوم جوړجاړي ته سره ونه رسیدل. د آذربایجان او ارمنیا حکومتونه د روان کال د سپتمبر پر 28 د جګړې پیلېدو تور پر یو بل پوري کوي. په دې جګړه کې د ولسی وګړو په ګډون تر 1500 زیات کسان وژل شوي او ګڼو خلکو خپل کورونه پرېښودي. تر اوسه معلومه نه ده چې په سیمه کې د تازه نشتو پیلېدو لامل څه دی، خو دا تر 1994 کال را وروسته په سیمه کې لومړنۍ خونړۍ نشتې دي چې د نور هیوادونو مداخله ته هم لار هواره کړې ده. ملګری ملتونو د آذربایجان او ارمینیا گاونډي هیوادونو او نړیوال قدرتونو د دغه تازه نشتې د درېدو غوښتنه کړې ده. بلخوا د مینسک منځګړتوب ډلې چې امریکا، روس او فرانس یې شریک مشرتوب کوي هم د اوربند غوښتنه کړې ده. په دې لړ کې د اکتوبر پر 10 په مسکو کې د روس په منځګړتوب د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران پر اوربند سلاسول، خو له هغه یوه ورځ وروسته بیا نشتې پیل شوې چې دواړه لوري یې تور پر یو بل پورې کوي. دا ځل ترکیه په ډاګه د آذربایجان لاتړ اعلان کړی دی. بلخوا روس په ارمینیا کې پوځي اډې لري، خو په دواړو هیوادونو خپلې وسلې پلوري او تر دې دمه بې پرې دي. افغانستان او پاکستان هم د آذربایجان د دریز ملاتړ کوي چې د نګورنو کراباغ واک باید باکو ته ورکړل شي. بلخوا ایران وایي د آذربایجان ځمکني بشپړتیا په رسمیت پیژني، خو د دواړو ګاونډیانو ترمنځ د اختلاف د هواري لپاره سیاسي خبرې وسی. د جنوبي قفقاز سیمې اسي هیواد آذربایجان ټول نفوس څه باندې 1 کروڑ او ساحه یې څه باندې 6000 مربع کیلومتره ده. دا هیواد که یو خوا له کیسپین سمندرګي سره 913 کیلومتره لار لري، نو بلخوا پر ارمینیا سربیره له ترکیه، ایران، روس او جورجیا سره شریکه پوله لري. د دې هیواد رسمي ژبه آذری ده، خو روسي او ځینې نورې ژبې هم پکې ویل کیږي. له مذهبي پلوه د دې هیواد 90% وګړي مسلمانان دي چې زیاتره شیعه مسلک دي. له امنیتي پلوه دا هیواد ځمکني، سمندري او هوایي ځواکونه لري چې ټول شمیر شاوخوا 15000 دي. د جنوبي قفقاز بل هیواد ارمینیا ځان د اروپا برخه ګڼي، خو اروپایي اتحادیه لا تر اوسه نه دی ورګټ کړی. د دې هیواد ټول نفوس څه باندې 1.5 لک او ساحه یې څه کم 1500 مربع کیلومتره ده. دا هیواد سمندر یا اوبو ته لار نه لري او پر آذربایجان سربیره له ترکیه، ایران او جورجیا سره شریکه پوله لري. د دې هیواد رسمي ژبه ارمینیایی ده او اکثریت وګړي یې ارمنی عیسویان دي. له امنیتي پلوه دا هیواد ځمکني او هوایي ځواکونه لري چې ټول شمیر یې شاوخوا 45000 دی. په کارنګي یورپ څیړنیز مرکز کې د ختیځ اروپا او قفقاز سیمې څیړونکي تامس ډیوال د مشال رادیو له ارمینی څانګې سره په مرکه کې ویلي چې جنگ نتیجه نه ورکوي او د شخړې یوازنی حل سوله ده.
په اخر کې هیڅ جنگ نه ګټل کیږي، هیڅ جنگ فوزي حل نه لري. په اخر کې سولې ته اړتیا وي. کچری آذربایجان دا وایي چې جنگ به وګټي، نو بیا به هم امن نه وي او ارمینیا به تسلیم نشي.
د نګورنو قرباخ پر سر لدی وړاندې هم د آذربایجان او ارمینیا ترمن جنگونه سوي، خو دا ځل گاونډوي هیوادونو او نور نړیوال قوتونو خپل دریزونه په ډاګه کړی دي.
او تاسو د مشازمی راپور واوریدو چې د نګورنو کاراباغ د تاریخي حیثیت د دې پر سر د شخړو او سنی حالت پړو.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
اردوونکو د پاکستان چارواکي وایي د ناقانونه پیسو د څار نړیوالې ادارې اف ای ٹی ایف له خړ لیستا د وتلو لپاره یې د قوانینو جوړولو په ګډون یو شمېر اقدامات کړي. د چارواکو په خبره د دې ادارې راتلونکي غونډه به د اکتوبر پر 23 وي او هیله ده چې پاکستان له خړ لیستا ووځي. بلخو پوهان وایي پاکستان ته اوس هم د تورو پیسو د سپینولو او د ترګرو مالی مرستو مخنیوي لپاره ډیر څه کول پاتې دي. نور تفصیل له انیس اجمل اورو.
په پاکستان کې چارواکي وایي د فاینانشل اکشن ټاسک فورس له خړ لیست د وتلو لپاره اقداماتو ته په کتو تمه ده چې دا هیواد به ډیر زر له دې لیسټه اوزي. د خزانه وزارت یو چارواکي صوبیه مسعود د اکتوبر په 14 مشال ریډیو ته ویل چې حکومت د اف ای ٹی ایف له خړ لیست د وتلو لپاره د قانون سازه په ګډون یو شمېر اقدامات پورته کړی دي.
موږ چې څومره اقدامات کولو هغه مو ټول کړی دي. حکومت قانون سازي هم کړی ده او حکومت هی لهم لري چې د پاکستان په اړه به خپله فیصله کوي.
زوبیا مسعود دا اونې ویل چې کوم اقدامات یې کړی دي. خو د سپتمبر په 14 د پاکستان پارلیمان غډغونډه کې د تورو پیسو او د ترهګرو مالی مرستو لړکی د اف ای ٹی ایف سره تړلې قوانینو منسوري ورکړې و. د حکومتي غړو دریس وو چې د اف ای ٹی ایف له خړ لیستا وتلو لپاره د قوانینو منسوري ضروری و. دا په داسې حال کې ده چې اف ای ٹی ایف د فروری په 20 پاکستان ته د ترهګرو د مالی مرستو او تورو پیسو سپینولو د مخنیوي لپاره د 2000 کال د جون تر میاشتې وخت ورکړی وو. تر هغه پورې د سار په خړ لیست کې د ساتلو پریکړه کړې وه. خو د کورونا وایرس وبا له کبله د نړیوالې ادارې دا غونډه ځنډیدلې وه. زوبیا مسعود زیاتوي چې د اف ای ټی اف راتلونکي غونډه به د اکتوبر په 13 په پیرس کې کیږي. د پاکستان سما ټلویزیون او ځینو نورو رسنیو ویلي چې د ناقانونه پیسو د سار نړیوالې ادارې فاینانشل اکشن ټاسک فورس په راتلونکي غونډه کې به د پاکستان په خړ لیست کې د پاتې کولو یا نه کولو په اړه پریکړه کیږي. خلیج ټایمز رسپانې بیا ویلي چې د ناقانونه پیسو د سار ایشیا پیسیفیک ډلې پاکستان د خړ لیست څخه د وتلو لپاره کافي پرمختګ نه کولو له وجې د نورې سمودې لپاره په دې فهرست کې پاتې کړی دی. د امنیتي چارو پوه ریټایرډ لیفټیننټ جنرل طلعت مسعود وایي پاکستان ته د اف ای ټی اف له خړ لیست څخه د وتلو لپاره د ګڼو کارونو کولو ضرورت دی.
پاکستان پرمختګ کړی دی خو دومره نه دی کړی چې څومره ترې اف ای ټی اف غواړي. د پاکستان حکومت هڅه کوي خو د ترهګرو مالی مرستې ختمولو لړ کې کار به ګران وي، ځکه چې د ترهګرو یوه لویه شبکه ده. په خواله دې ډلو سره مرستې شوې دي، که څه هم اوس پاکستان د وسلوالو ډلو خلاف کاروایی هم کوي، خدا په دې هم انحصار کوي چې آیا د پاکستان د ترهګرۍ ضد هڅې به رنګ راوړي او کنه. دا مهال په اف ای ټی اف کې هند هم شامل دی، خو هغوی دا هڅه کوي چې پاکستان کم از کم په خړ لیست کې پاتې شي. ګنې ډېر داسې ملکونه شته چې حالات یې له پاکستانه زیات خراب دي، خو هغوی نه په خړ او نه په تور لیست کې شامل دي.
د اقتصادي چارو پوه اکرام هوتی بیا وایي چې وسلوالو ته د مالی مرستو او د تورو پیسو مخنیوي په مخه د قوانینو عملي کول لپاره حکومت ته د حکمت عملی جوړولو ضرورت و، خو پاکستان هغه نه دی کړی.
دی جوړ کړی دي خو قوانین نه پس رولز جوړولو چې دا قوانین اطلاق به څنګه کیږي، د دې رولز او د دې ټریننګ او چې بای دا به څنګه کوي، داغه لپاره ګیجټس چې په کوم ګیجټس باندې به آن لاین هغه انفارمیشن ورکړي. داغه نه علاوه داغه ټریننګ دا او چې هغه به کیس جوړي، چې کیس جوړ کی چې د چا خلاف ثبوت ملاو شي نو هغه ثبوت به څنګه جوړي چې هغه کورټ کې لټیګیشن داغه باندې کېدی شي. بل چاغه پیش کول طریقہ به صحیح او اوبجیکټ دی هغه به د منی لانډرینګ او د ترهګرۍ د پیسو د بار باندې با ایکسپرت کو مونږ هغه له بم ټریننګ ورکو چې هغه کیس چې دی هغه هیرنګ وکړي شي پوه شي چې دا چې کوم الزام لګېدلې دا کار شوی دی او کنه. نو دا په ګولډ کې سلور کې پریشس میټلز اینڈ سٹونز کې په پراپرټی کې په زیاتې پیسې وي په دې باندې چې کومې د شک و چې دی کې منی لانډرنګ کېږي یا ترهګر لاس لزي یا کیش. نو دا 15 ایریاز دي په دې باندې زیات زور راوړی، خو په دې 15 ایریاز کې هغه یې اوس پورې رولز او ټریننګ چې دی دا نه دی کړی. لہذا اوس اف ای ټی اف وایي چې پاکستان با په گری لسٹ کې فی الحال وي. هغه دې دا دی چې دوا ایریاز کې خو پاکستان چې دی نو آؤٹ آف 27 دو ایریاز کې خواږی کار کړی دی، خو په 21 ایریا کې ټوټل د شروعات نه دی کړی. نو هغه چې تر څو پورې دا ټول کمپلیټ کړی نه پاکستان په ایریا کې
دا په داسې حال کې دا چې اف ای ټی اف د 2019 کال په اکتوبر کې پاکستان ته د شاوخوا 3 میاشتو نیټه ورکړی وه چې د ترهګرو مالی مرستو او د تورو پیسو مخنیوي لړکې اقدامات وکړي. پاکستان د 2013 کال له جون راهیسې د یادې ادارې د سار په خړ لیست کې دی. کارپوهان وایي په پاکستان کې د ناقانونه ګرځول شوې تحریک طالبان پاکستان او حقانی ډلو په ګډون د یو شمېر وسلوالو ډلو په تنځایونه وو، خو د پاکستان پوځ او حکومت وایي د وسلوالو ډلو پر ضد یې کاروایی کړې ده او دا مرکزونه یې له میان سوړي دي.
مشال لري ته وګورئ چې تاسو د انیس اجمل په راپور کې ووریدل چې له اف ای ټی اف خړ لیست د پاکستان وتو یا نه وتو په اړه پوهان څه نظر لري. او اوریدونکو سره زده تا چې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د خزانی او منصوبه بندي وزیران ته امر کړی چې په قبایلی ضلعو کې د پرمختیایي منصوبو لپاره فنډونه جاری کړي او رواني پروژې زر تر زره سرته ورسوي. وزیر اعظم دا خبرې پرون د قبایلی سیمو پارلماني استاو سره په یو غونډه کې کړي، خو قبایلی مشران او سیاستوالان بیا وایي حکومتي اعلانونه تشې خبرې دي او عملي کارونه په نظر نه راځي. نور تفصیل اسلام آباد د مشال خبریال سراج ظهیر راکوي.
مشال ریډیو سر خبرو کې د واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف د خیبر ضلع د قومي اسمبلی غړي اقبال پریدی وی په دې غونډه کې د قبایلي ضلعو لپاره په 1128 منصوبو غور وشو چې پکې ځینې منصوبې شروع کړې شوې. نوموړي زیاته کړه
حکومت اول بجټ کې د 152 ارب روپو اعلان کړو او په دې کې نوې رقم هغه خیبر پښتونخوا حکومت ته سوال شوی وو وسره وسره چې کوم ترکیاتی سکیمونه شروع دي په هغه کې میډیکل کالج دی په هغه کې روډونه دي په هغه کې هسپتالونه دي په هغه کې ډرینکینګ واټر سکیمونه دي دا علاقه د ټولو علاقو نه لکه کم
بل پلو د مومند ضلع نه د صوبائی اسمبلی غړی نثار مومند مشال ریډیو ته وی حکومت یوازې اعلانونه کوي او تر دې دمه یې په قبایلی ضلعو کې هیڅ کار نه دی کړی.
د دوی د حکومت راتلو چې څومره وخوشو په دې وخت کې د فاټا کې په موجوده وخت کې اس ترقیاتی ډیولپمنټل کار نه روان شوی دی نه په ګراوند باندې سشته دی نه څه زمینی حقایق لري. دغه د غونډو میټینګونو را غونډولو پورې یا مطلب د وزیر اعلی راشي یو ځای بل ځای ضلعو ته لاړ شي نه ضلعو ته یا وزیر اعظم شه پخپل هم باجوړ ته دوره کړې ده داسې میرانشاه ته هم دوره کړې ده خو دوی هیڅ نه دي کړي ما سوای د تشو خبرو نه میټینګونو نه.
همدارنګه د شمالي وزیرستان یو مشر ملک قسمت خان وزیر هم د حکومتي کارونو په اړه مشال ریډیو ته وی
حکومت راغلی دی په فاټا کې کم ترقیاتی کارونه جاری وو مخکې چې دل اغام او نشتا هغه کارونه ولر دي هغې دپاره فن نشتا او نن خو بالکل بالکل نه دي کچ کړي که نه فن نه راځي که کله ټیکهدار هر یو ټیکهدار لکه نار په وزیرستان کې
ذکر د پکال 2013 کې د مئی په سیلی رشته منیټه د پاکستان مسلم لیگ نون حکومت د قومي اسمبلی په اخیرنۍ غونډه کې د فاټا اصلاحات او آئینی ترمیمی بل منظور کړو چې تر مخه قبایلی سیمې په خیبر پختونخوا کې ورګډې شوې. سراج زهیر مشال ریډیو اسلام آباد.
دا مشال تر څنګه سه دا سهار لنه هو دا ماخام تر شپګو.
اردوونکو نن په ټوله نړۍ کې د کلیوالو ښځو او رسمانځل کیږي. په قبایلي علاقو کې زنانه له نارینه مخکې پاسي او د کور لپاره چې خوراک تیاروي دی وایي چې وروستو د کور کارونه کوي او بیا بهر له پټو غیاګانی خشاکونه او کزورت وینو او به هم راوړي. پر دې اړه شانواز ترغزی یو راپور برابر کړی چې په غږ پیلېږي.
سهار وختي د کلیوالو سیمو زنانه د نارینه وروڼان دی پاتېدلې نغری بلکړي او په دغه نغرو چای جوشيږي. دا مومندو رابیه بیبی وای چې د دوی کلیوالو زنانه د روزمره کارونه د خار د وسیدونکو نه زیات او بدل هم وي. هغه څنګه
جن روزګارداري چې سهار را پس وختي لاول چې په کو به روټای سره وړه بس به وړ ماړو خوندې کو چې مننه ورکو هغه نه علاوه لوخي وړو منګي زه ټول د کور کارونه چې سمره دي بس هغه ټول کوون.
د چای ورستو پراټي په خول هم د انور د رڼای د لګیدو نوډان د دوی خپل ذمہواری غني. د کورونا د لاکډاون په وخت دوی اخلي پخلي زیات شوی خو په دغه ورځو کې خوراک سکا کې اواز د کورنۍ د غړو لپاره نه چې د ملمنو لپاره ځکه رابیه بيبي وای دوی کار کڅوخ راتل هم نور د بای ویل چې مرزای
مخکې بالکان کالجونو سکولونه کې هغه ټول په کور شو لکه جامع زره سزيت شو اخلي پخلي سزيت شو او د دین علاوه ته خو به ځکه چې نه پکې خي بدلت لې شو د چا وادله نو مړی لا نه ژوندې لا هسپتال ته بنو شو تل اکثر په هسپتالونه بندو سرکاري د کورونا د وجنه خاص کر بلې وجنه نه ډېره زړه کې وه. هم د خپل تر لور واده مونږ ورنه لالوغه وسم خپه دي لکه چې د کورونا د وجې دلته یو ترور ځای مړ شو اغې لم لاړ نه شو خو رانه وس هم خپه دي چې تاسو ول رانه لې مونږ د کورونا د وجې چرته بنې ته.
د صحت نړیوالې ادارې په خپلو رپورټونو کې ویلي چې د کورونا وایرس لاکډاون او د سختي په وجه په زنانو باندې د تشدد هم ډېرې پیښې ثبت شوي. د زنانو نوکریانې ختمې شوي او دوی په کورونو کې بندي واني او یا آیسولیټ شوي هم وي. چې زیاتره پکې ذهني ناروغان شوي. د پاکستان د کورونا ایمرجنسی د ادارې لخوا داسې رپورټونه خو ثبت شوي چې ګنی څومره تنان د کورونا وایرس له وجې ناروغه شو، څومره جوړ شو او څومره مړ شو، خو داسې رپورټ لا هم نه دی لیکلی چې په زنانو څومره تشدد شوی یا څومره زنانه بیا د نفسیاتي مرضونو ښکار شوي. هم د مومند یو مشر زنانه وای چې دی به د کورونا نه وړاندې څارو لګیا راوړله، په پښتو کې خشاکونه راغونډول او داسې د کور نور کارونه به کول، خو د کورونا له وجې څه دوه میاشتې داسې تیرې کړې لکه بندي خانه کې.
اشاکو وخو پټیلې لار شو پټی کې صفای وکړو، بوټي موټي وخو مال پاره کو پر دی، بس ټول ورځ لګي کور کې کار وکړو. کورونا کې خو بس موږ څوک وراله موږ بل چیرې لا سوینځي وب بتاره پرتی وي سپری غانې په پرتی وي شبای د تاسو وکي ځان لا او پټیلې هم د سینت لو پرې زم خډې روکو ځکه چې کور کې بناست په دغه کې پریشانې کې بار وخت ټول ټبر ماشومان او ټول دغه بر سره ډیرو خو بس وسلګه قلیری شوی د خدای پاک نورم قلیری کې
د دوی پوینه چې د کلیوالو زنانو کارونو کې کروندې لکور به هر په خپل خشاکونه راټولول او کور کې کوې نه وي نو د لری سیمو د کویانو نه اوبر اورل هم شامل وي، خو دوی دا هم غني چې دغه کارونو سره دوی صحت مند هم وي. شانواز ترغزه مشال ریډیو په خبر.
هم دغه موضوع کې پاتې کیږو. د ننګرهار د خزو چارو ریاست ته چارواکي وایي چې سکه له دوی سره د تیر کال په نسبت د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي په پیښو کې زیاتوالی راغلی چې لامل یې د کورونا د خپرېدو له ویرې قرنطین او د نارینو په کور پاتې کیدل دي. نور تفصیل د باز محمد عبد په دې راپور کې.
د اکتوبر 15 نیټه د کلیوالو میرمنو نړیواله ورځ ده، خو د ننګرهار کلیوالي میرمنې او نجونې لا هم له ډول ډول ستونزو سره مخ دي. اکثره یې تعلیم ته لاسرسی نه لري، په بدو او بدل کې ورکول کیږي او د میراث له حق هم محروميږي. د ننګرهار د ښځو چارو ریاست مشر فتانی عزیز مشال راډیو ته وویل چې سکل ورسره د تیر کال په نسبت د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي زیاتې پیښې سبب شوي او لامل یې د کورونا د خپرېدو له ویرې د نارینه په کور پاتې کېدل غني. نوموړي وایي د کورونا او قرنطین لامل د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي پیښې بیخي زیاتې شوې. موږ سره تقریبا 200 شل پیښې سب شوې چې اکثره یې کورنۍ تاوتریخوالي دي. د ننګرهار د ښځو چارو پر ریاست کې د فرهنګي چارو مسؤل تورپیکی شینواري مشال راډیو ته وایي چې اوس هم په لرو پرتو سیمو کې د ښځو پر وړاندې ډول ډول تاوتریخوالي شته دي. نوموړي وایي
په لرو پرتو سیمو کې د امنیت د نشتون عمله موږ خواندې ډیر مشکله سره لاس په ګریوان دي. تعلیم څخه رسته پاتې دي، روحي تکلیفونه ورته پیدا شوي دي. په بدو کې ورکی مثلا په زور ظلم ورکی دلور نه پښتنانه کېږي. په هم قانون اساسي خواندې ته د نارینه په شکل باندې حق حقوق ورکړي دي او هم اسلام غږ می په کورنۍ او په مشرانو په میندو پلرونو داده چې لور ته هم د زوی په سترګو وګوري.
په ټولنیزو چارو کې د ننګرهار ولایت مرستیاله حبیبه کاکړ هم منی چې په کلیوالو سیمو کې د خزو پر وړاندې وسوم تاوتریخوالی شته.
دا منو چې موږ په لری پرتو سیمو کې دا ستونزې او مشکلات لرو، ولې هغه ستونزې چې د نن په خوا ډېرې وي کم سنه لورګانو ورکولو په بادو کې ورکولو د پیسو مقابل کې اوس ډېرې ستونزې حل شوي ورته د پای ټکی کې خودل شوی.
د ننګرهار په ولسوالیو کې د خزو چارو ریاست اړوند اداري واحدونه نشته. حبیبه کاکړ وایي چې دوی په کلیوالي سیمو کې د خزو د شوراګانو د جماعتونو د ملای امامانو ملکانو او مدني فعالانو په وسیله د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي او د هغوی د حقونو د ترلاسه کولو په لار کې کمپاینونه پر مخ وړي. باز محمد عبد مشال راډیو جلال آباد.
مشال ډیو ته غوګستی همدغه موضوع کې پاتې کیږي. خوست زو په خوست کې خزینه فعالانو د جنکو د نړیوالې ورس په لمانځغونډه کې ویل د نورو سیمو په شان په دې ولادت کې هم خزی او جنکې د جون لګنو ستوند سره مخ دي. تفصیل د نجیب الله خل په راپور کې.
د چهارشنبه په ورځ په خوست کې د نجونو د نړیوالې ورځ په لمانځغونډه کې یو شمیر خوستیو خزینه فعالانو ویل په دې ولایت کې هم ښځې او نجونې د ژوند په بیلابیلو برخو کې ستونزې لري. مدني فعال مهریه د نجونو د ستونزو په باب مشال راډیو ته وویل یو شمیر کورنۍ خپلو لونو ته د زده کړو اجازه نه ورکوي، هغوی جبري ودونو ته مجبوروي او د کورنیو د نارینه وغړو په شان رول نه ورکول کیږي.
کورنۍ اجازه نه ورکوي چې هغه زده کړې وکړي، حضور هغوی باندې ودونه
کیږي په زیاتره وختونو په کور کې د خزنه دی وینو کوي په صفات استفاده کیږي خزو باندې په زور سخت کارونه کیږي ځکه ته وستل کیږي لاو پر وکا د مختلف ستونزې لري مثلا یو څوک خپل زوی ته واده کوي زیاتره د خبره کوي چې کور کې مستی کار څوک نشته هیڅ دا فکر نه وکړو چې زه د خپل زوی ژوند یا د خپل فامیل ژوند پرې جوړوم
د مجدا په نوم یو بل خوستمیشتي جنې وای په دودیز ډول کورنۍ تر جنې د هلک پیدا کېدو ته ډېری خوشحالیږي او انجونو راتلونکي ته چندانې ارزښت نه ورکوي
فامیلی مشکل اول دا مثال کا لور بشی دومره خفه وی کجا ووټ کې وشه ډیر خوشحال وی اول خدای دې کور کې د پلارونو مشرورونو خیان دې دغه وی چې اجازه نه جلګې ته دومره د تعلیم حق نه ورکړي خو کې دا ډیر د تعلیم حق ورکړي باید دې اجازه ورکړي باید مکتب ته لاړ شي
پټوله کې د جنونو د نړیوال ورځ د لمانځنی مخیدادي شي هغه جبري ودونو ته مجبوري نشي د خزو د حقونو یو فعال وزیر سعادت وای
څنګه چې ورونه حق لري دا سنجینه حق لري چې د تعلیم حق ده د ژوند حق ده د صحت حق ده د ژوند انتخاب حق ده والدین نه مداهله ده چې جنونه هم د نارینه اولاد په څیر دوی وروزي او خپل حق حقوق ورته ورکړي
بلخوا د خوز د خزو چار رئیسه شافیه نورزی وایی سره لیده چې دوی یوه پالیسی جوړون که اداره ده او کوم اجرایوی امکانات نلری خودوی حسه کوي چې د خزو و انجونو غاق عربان دوی دارو تا ورسوی
مونگ همیشه دی انجونو لپاره دکرو لپاره دی خز زمینه سازه غاق کرده کرده او مونگ و غفتل ترسو چه انجونو تا دا احساس ورکو چه دوی هم دی چاپ یاد کدی دوی هم دی مونگ راتون که من دیدی دی طولن راتون که دوی پلاس کدر
پا 2012 زگیدیس کال که دی ملگرو ملتونو سازمان دا اکتوبر 11 دی انجونو نریوالا برازونو مولا دی یونیسف اداره دی ارقامو پر بنسد پا نری که چلور درش میلیون انجونی لمرانه یزدکرو تا لاسرسای نلری او هر کال 12 میلیون انجونی دی نری پا مختلف و زایونی که پا کم عمره که جبری ودونو تا مجبوری گی دی یونیسف ارقام خیچه دی نری پا هر و پینزو خزو که یه ویلی اطلا سکلونو سخه پا کم عمر که واده شویدی
د نجیب الله خیل راپورتا سی وارد چې د جنکو د نړیوالې ورځې په مناسبت وو او سم د یوې بلې نړیوالې ورځې په مناسبت راپور لرو اوریدونکو نن د لاس وینځلو نړیواله ورځ منځل کیږي په هان وای چې لشلو زیات جراثیم داسې دي چې د لاس نه وینځلو له وجې خولې ته ورزی او ناروغي جوړوي تفصیل د شانوست رزی په دې راپور کې
نن د لاسونو وینځلو ورځ مانځل کیږي او د شوقدر ګل کریم لګیا دی یو هوټل مخې ته په لګېدلې نلکه لاسونه وینځي
لاسونه یې زما په صابون باندې زما دا مطلب دی زموږ لپاره یو ډېره ښه خبره ده صفایي د نیمې مان دی لاس پی وینځي چې مطلب یې صابون وسره استعمالي صابون ښه شی دی
د لاس د وینځلو سره د طبي ماهرینو په وینا د ډېرو بیماریانو مخنیوی کیږي خو که لاسونه وینځل شي نو بیا د کوم رقم بیماریانو لګېدو خطره پېښېدای شي ډاکټر بخت زمان مشاد ریډیو ته داسې پوښتنه کړې
زه ډېر خلک یې نم باتروم اټینډ کی بس را شام یو په لاس باندې واچي او بس روان شي کروټۍ خوري نو زه ډېر خلک یې نم کم دا مزدور کار خلک چې دی یاره ما خو مونږ کو مطلب دا غینه پس لاس نین زما دا لاس چې کم دی نو منګه لکه مطلب دا په شواروس کې بلین ټرینل جراثیم چې دی هغه مونږه خولې تاچو دا غي وجه دا چې مونږه مطلب دا لاس نینځو بلا بیمارې نه چې سونه انفیکشن یا جراثیمی بیمارې نه دي نو دا مطلب دا مونږ د لاس په وجه باندې زو هغه مونږه خولې تا ورکو
د پاکستان په غټو هوټلونو او نورو ځینو هغه ځایونو چې لاس پکې وینځل کیږي صابونونه هم ورسره موجود وي په وړو خارونو او بیا په هوټلونو کې زیاتره دغه شان سہولتونه نه وي او یا ډیر کم وي لکه د شوقدر بازار په وړو هوټلونو کې صابون نو او عامه لیټرین کې هم صابون نو چې دغه هوټلونو والا او د لیټرین والا نه پوښتنه وکړه چې صابون ولې نه ساتي نو راته یې وویل چې په دغه اضافه خرڅ راځي نو بیا لاس وینځل د اسلام پرانا کراته مفتی بشیر خلوزو داسې بیان کړل
په شریعت کې په ځینې وختونو کې په لاسونو وینځل ډیر ټینګار شوی دی لکه د خوراک نه وړاندې د خوراک نه وروسته او د تشناب یا باتروم کارولو پس په حدیث کې راغلی دی چې ستاسو څخه څوک له خوبه راپاڅیږي نو خپل لاسونه دی په هیڅ یو لوښ کې نه اچوي تر څو چې درې ځله ونه وینځي 1400 کاله لمخه اسلام د لاسونو د وینځلو امر ورکړی دی په دغه وخت کې د بکټیریا یا مایکروب هیڅ مفهوم او تصور نه و جدید ساینس ثابته کړې چې د لاسونو نه وینځلو د ډېرې ناروغیو لامل دی. نو ځکه په دې حکم د عمل کولو سره کولی شو خپل ځان او نور خلک له خطرناکو ناروغیو څخه وژغورو.
ډاکټر بغزمان زیاته کړه چې خلک د لاسونه خامخا وینځي، خو د زنانو په لاس وینځلو زیات زور واچاو.
چې تاسو باتروم کې خامخا ډېر ارزان صابون، ا د جامو صابون ولې نه دی، هغه صرف ولې نه دی، هغه مطلب بهستا خپل خو خاله چې کم خو مخ کیږي. نو دغه شیز مطلب دا تاسو زما مشوره ټول دغه تدادا چې کم از کم 20 انفیکشس ډیزیز چې دی هغه زمنګ په دې معاشره کې ډیره کامن دی، چای کې کامن د ماشوم په د پاره دستونه دی. زه دغه میندو تم کوم چې میندو تاسو چې ماشوم لپای ور کوي مهرباني کوي تاسو خپل لاس وینځئ، تاسو خپل سینه وینځئ.
د لاس وینځلو په حواله داسې کومه کوټلې ډیټا د کومې ادارې لخوا خو نشته چې ګنې پاکستان کې څومره خلک د لاس نه وینځلو د لاسه د ناروغیو سره مخ شوي او یا به څومره خلکو ته دغه سهولت شته. شانواز ترکزی.